چانو ویل چې له انسان تښتونکو سره ځینې چارواکي لاس لري او دوی معلومات ترلاسه کړي چې دا انسان تښتونکي له زندانه خوشي کړي دي. دوی وایي نیول شویو اختطافچیانو ته باید په عام محضر کې سزا ورکړل شي. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری له جلال آباده په دې اړه دا راپور راستولی.
په لسګونو خلکو د هغو نیول شویو اختطافچیانو پر ضد مظاهره وکړه چې دوه تنه تنکي ځوانان یې له تښتول کېدو وروسته وژلي وو. مظاهرهچیانو ویل چې انسان تښتونکو دوه تنه تنکي ځوانان چې یو د ښوونځي زده کوونکی وو او بل هم له شمالي څخه دې ولایت ته میلمه راغلی وو له تښتول کېدو وروسته یې وژلي وو. مظاهرهچیان چې د وژل شویو ځوانانو خپل او خپلوانو ویلي د امنیتي ځواکونو په مرسته د یوه مړی تېره اونۍ او د بل مړی پرون ورځ دوی ته سپارل شوی چې د دواړو پیښو په تړاو دیارلس تنه انسان تښتونکي هم نیول شوي. دوی که څه هم د ځینو امنیتي چارواکو لاسته راوړنې ستایلې، ولې په خبره ځینې امنیتي چارواکي د دوی د اولادونو له اختطاف څخه خبرو کسان ورته معلوم وو، ولې د دوی د بېغورۍ له امله دغه دواړه تنکي ځوانان وژل شول. دوی پر یو شمېر لوړپوړو چارواکو هم تور پورې کوي چې د انسان تښتونکو سره لاس لري او له کله نه چې یاد کسان نیول شوي له مرکز څخه یې د خلاصېدو هڅې هم پیل شوي دي.
آتا ماتا کو جنائی کی وای چمون خود خلق کو دشمنی خو نشنی ولای چنیشنی ولای موکا دولت داری موکا موکا خود دولت دولت کی وظیفه مو اجرا کوا ولای اجرا کای زما د دوی آغا آتا زما د وینه د زړه وینه ساس کی ما ته وای چې ډیر خورا کا ډوډۍ راو نه پلیار د خدای پلیار د قران دا اسلام دا خلقو دا تاسو زوایم دا اسلام دا کو جنائی کی راته وای دا ورته ډوډۍ ورته راو دا د کمانډاری ته ډوډۍ ورته راو دا دا اسلام دا پلیار د خورای مون شریعت غواړو چې شریعت وایي مونږ شریعت غواړو مون حقوق بشر نه غواړو
مونږ لاس کې
دا حقوق بشر نه د بلاتو غواړو دا زموږ دوی حقوق بشر نه دي دوه زامن لرو دوه زامن
امنیت میری کوم چیزه کې میخواین اونا واقعا وظیفه پر مسؤلیت جامعه را اجرا میکنن و کې میگیرن حقوق بشر حقوق بشر ما قبول نداریم. ما قانون اسلام کار داریم، ما کتاب الله را کار داریم. اینمی قاتلینی که اولادای ما را شکار خود قرار میدن، ای به شکل جنگل فکر میکنن. خداوند یار هلاک کنه، خداوند یار برباد کنه، خداوند سر اولادش نشان بده. و کسایی که در دولت قرار دارن و قوانین دولت به شکل صحیح پیش نمیبرن، خداوند اونها را به شکل دمو هلاک کنه.
دا شهید ما ده زوی کاکا خسر زوی ده میلمانه را غلیو ده کور مزار کده
د ننګرهار ولایت سرپرست والی محمد حنیف ګردیوال وایي سره له دې چې امنیتي ارګانونو ته یې په وار وار سپارښتنه کړې چې د اختطافچیانو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي او د دوی ځال یې ورکې کړي، ولې بیا هم په ننګرهار کې د انسان تښتونې پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي.
واقعا دا ډېرې بدې پیښې دي، ځکه موږ په ننګرهار په ولایت کې ډېره هڅه کوو چې امنیت برقرار کړو، ډېره هڅه کوو چې د دغه شانتې ناوړو کارونو کلکه مخه ونیول شي، مګر بیا هم دغه شانتې پیښې کیږي. موږ په هیڅ شان باندې زه خپله دا نشم برداشت کولی.
محمد حنیف ګردیوال خلکو ته ډاډ ورکړ چې نیول شویو اختطافچیانو ته به د قانون په رڼا کې سزا ورکول کیږي او هغه امنیتي کسان چې د وژل شویو ځوانانو پر اخلاصولو کې بېغوري کړي هغوی سره به هم قانوني چلند ترسره کړي.
موږ به په ډېر جدي توګه او په ډېر قوي توګه د دغه مجرمینو چې دغه اوس تقریبا دیارلس نفره په دغه تور باندې نیول شوي دي تر یو اندازه پورې اعترافات هم شته دي، اعترافات هم کړي دي، ډېر قوي به څېړل کیږي او تر اخره پورې به دا موضوع زه خپله تعقیبوم. موږ همدغه اوس مې نظامي څارنوال صاحب راوغوښته، دغلته زمونږ د نظامي څارنوالۍ رئیس صاحب راوغوښته همدغې موضوع ته جنرال صاحب، او ما ورته وویل چې هر پولیس هر زمنګا نظامی چوک چپ دی کی پدی کی بی غوری کړي سستی کړي هغه موضوع به ټوله تعقیب کی او کلک به د قانون منګول ته وسپاره.
دغه خلک پر زینو امنیتی چارواکو دا تورونه داسې محل پوری کوي چې لدی وړاندې د ننګرهار نیوی امنی قومندان فضل احمد شیرزاد هم ازادي رادیو سره په مرکه کې په قومندانۍ کې د زینو سالمو تغیراتو دروستو یادونه کړې وه او دوه ورځې وړاندې زین مهم کسان هم له دندې ګوښه کړل.
راپورټ زمور
قضاوت ستاسو.
پرون د کابل پوهنتون ځینو محصلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوړو زده کړو پر وزارت انتقاد وکړ چې د عاشورا د یوې ورځې مراسمو لپاره یې کابل پوهنتون د 15 ورځو لپاره رخصت کړی او لیلیه به یې هم د 10 ورځو لپاره تړلې وي. د کابل د پولیټکنیک پوهنتون محصلین هم وایي چې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په درشل کې د 4 میاشتو په مخه رخصت شوی دی، خو حکومت وایي چې دا کار د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره کوي. د کابل ځینو ورځپاڼو نن په خپلو غنو کې د دې موضوع او همدارس د محرم ورځې په مناسبت د غونډو د څرنګوالي په اړه مطالب خپره کړي. د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه رحمت الله افغان کړي.
ملي ارمان ورځپاڼې د کابل پوهنتون محصلینو څخه په نقل لیکي، سیاسي او مذهبي مسایلو مو په درسونو ناوړه اغیزا چولی. دوی وایي پوهنتون یې د یوې ورځې پر ځای 15 ورځې رخصت شوی دی. یاد ورځپاڼه لیکي، ظاهرا داسې ښکاري چې حکومت دغه کار تیر کال د کابل پوهنتون په لیلیه کې د عاشورې په ورځ د پیښې د تکرار د مخنیوي په هدف کړی وي. سرنوشت ورځپاڼې د مذهبي مراسمو په نوم قومي او سیاسي نمایش تر سرلیک لاندې سرمقاله خپره کړې ده او په یوې برخه کې راغلي د محرم لسمه را رسیدونکې ده، کابل خپل رنګ بدلوي، په لارو او سړکونو کې تورې دروازې درول شوې دي. د لیکوال پان په کابل کې د ویر او د دې ورځې پیغام د اخیستو ځای سیاسي او قومي نمایش نیولی دی. د لیکوال د معلوماتو له مخې اوس د کابل واټونه په تورو بیرغونو پوښلي او د مذهبي مراسمو په نوم سیاسي او قومي نمایش د خلکو عادي ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د لیکوال په باور که مذهبي مراسم په دغه ډول منځل کیږي، لرې نه ده چې دغه مراسم به عکس العمل له ځان سره ولري او زموږ دښمنان به له دغه حالاته ګټه واخلي او دلته به قومي او مذهبي جګړو ته لمن ووهي. لیکوال وړاندیز کوي افغان دولت ته پکار ده چې دغه قومي او مذهبي نمایش مخه ونیسي، ځکه همدا نمایش افغانستان یو بل اور ته ورټیل وهي. د ملي باور ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، په کابل کې د عاشورا یوازینی مراسم نه دي چې د تشدد او افراط ډک لمانځنې له امله د کابل تحصیلي مرکزونه رخصتېږي، بلکې په هیواد کې د ګڼو نورو مناسبتونو له امله هم په کال کې څو ځله ښوونځي رخصتېږي او د زده کوونکو وخت بې ځایه ضایع کیږي. د سرمقاله د لیکوال پان د پوهنې بهیر باید نه یوازې چې له سیاسي لوبو ډلو ټپلو مفکورو او ګوندونو څخه لرې او خوندي وساتل شي، بلکې هیڅ وخت د شخصي غوښتنو او امنیتي ننګونو ښکار نه شي. د لیکوال په باور د امنیتي ویرې له امله د تحصیلي موسسو رخصتول له زده کړې او تحصیلي بهیر سره جفا ده او هیڅکله د یو بنسټیز حل لارې په سترګه ورته ونه کتلی شي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، د کربلا پیښه د زړورتیا او شجاعت نښه ده، باید په سولهیزه توګه ولمانځل شي. په سرمقاله کې راغلي، حضرت حسین په همدې ورځ داسې میړانه له ځانه ښکاره کړه چې راتلونکي نسل ته د یو مکتب اساس کېښود.
په کونړ ولایت کې په حزب اسلامي پورې تړلې شپږ ویشتنه وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای شوي. د کونړ والی وایي چې د کسانو خپلې وسلې حکومت ته سپارلې او دوی د دې کسانو لپاره چې د کونړ د چپې درې په ولسوالۍ کې فعالیت کاوه د کار روزګار د برابرولو پلان لري. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري او په دې اړه تفصیل.
سولې پروسې سره د یو ځای شوو شپږ ویشت وسلوالو قمندان دین محمد ازادۍ راډیو ته وویل پوخی ځکه ټوپک پوګه کړی و چې په ولایت کې بهرني ځواکونه پراته وو، اوس یې له سیمې بهرني عسکر وتلي او واک افغان ځواکونو ته سپارل شوی، نو ځکه یې وسلې په ځمکه کېښودې او سولې پروسې سره یو ځای شول.
موږ وروره مجاهدین د حزب اسلامي سره تړاو لرو، د خپل وطن او د اسلام خدمت هم کوو، خو بار بار اتله زموږ په وطن کې مثال کورونه به تلاشي کول، هغه خلک اوس وتی دي، اوس زموږ د ورونه راغلي، دا زموږ ورونه دي. انشاءالله موږ د سولې پروسې له راغلو انشاءالله موږ به د خپل وطن آبادۍ کوشش کوو، د خپل وطن ساتنه به کوو، اسلام ساتنه به کوو.
هغه ویل نور وسلوالو طالبانو د حزب اسلامي له هغو غړو چې اوس مهال د دولت په مقابل جبهه کې جنگيږي غواړي چې له جنگ جګړو او له ورور وژنې لاس واخلي. د کونړ والی شجاع الملک جلاله رسنیو ته ویل قومندان دین محمد د خپلو ملګرو او 15 میله ډول ډول وسلو سره یو ځای د سولې پروسه کې داخل شو او دوی هڅه کوي چې ورته مناسب کاروبار پیدا کړي.
په چپې درې نه یو شپږیز کسیز ګروپ چې د دین محمد خان قومندان په مشرۍ باندې سولې د کمیسیون سره یو ځای شو او دغه هرې ځلې په خپله سولې کمیسیون زموږ امنیتي ملي قومندانۍ د پولیسو بلکه ټول امنیتی ارګانونو په همکارۍ باندې دوی دې ترازی شلو چې د خپل دولت سره همکار شي. موږ به کوشش کوو چې دولت شي په برومندانه او د عزت کار پیدا کړو.
هغه ول تر اوسه په کونړ کې له 200 زیات وسلوال سولې پروسې سره یوځای شوی او په نورو وسلوالو مخالفینو هم غږ کوي چې له جګړو هیڅ نه جوړیږي او د سولې پروګرام سره دی یوځای شي. په کونړ کې په داسې حال کې د حزب اسلامي پورې تړلې شپږ کسیزه وسلواله ډله خپل وسلې حکومت ته سپاري چې د لوی اختر په دوهمه ورځ د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو صاحب منصب د خپل وسلو او یو شمیر وسایلو سره یوځای د حزب اسلامي جنګیالیو ته ورغلی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ ته ستوړند کیږي. خو له هغه مخکې د خبرونه ورستای راپور. پیژندل شوی سویډنۍ سندرغاړی لورین تلهاوی چې تیر کال په اروپا کې د سندرو د تر ټولو غوره سیالۍ یوروویژن ګټونکې شوه، د افغانستان لپاره د سویډن د ښه نیت سفیر ټاکل شوی. لورین به په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د اهمیت او د بشري حقونو په اړه د خلکو د معلوماتو د زیاتولو په برخه کې کار کوي. په دې اړه فرشتې جلالزی د راپور برابر کړی.
یوفوریا د لورین زینب نوکا تلحوی هغه سندره ده چې په 2012 میلادي کال کې د اروپا د تر ټولو غوره سندرې د سیالۍ یا یوروویژن جایزه ورپ برخه کړه. په کابل کې د سویډن د کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل اندریس روسن نازادی رادیو ته وویل چې لورین به د نجونو د تعلیم پر اهمیت د خلکو د پوهولو لپاره د افغانستان بیلابیلو سیمو ته سفر نه وکړي.
She's very committed in the rights of women and girls and the importance of education of girls.
هغه د شوزو او جنو د حقونو او د جنو د تعلیم د اهمیت لپاره کار ته ډیره متحده ده. نو زموږ سره تماس ټینګ کړ او غوښتنه یې وکړه چې افغانستان ته راسي. دا غواړي چې زموږ سره د افغانستان د وضعیت په اړه د خلکو په خبرولو، دلته د کوچنیانو، جنو او هلکانو د تعلیم په اړه د معلوماتو د زیاتولو لپاره مرسته وکړي. د سویډن کمیټه په افغانستان کې د تعلیم او روغتیاي خدماتو د پراختیا لپاره کار کوي. د دې کمیټې د مطبوعاتو مسول ازادي رادیو ته وویل چې لورین افغانستان ته تللی و او په یو شمېر کلیو کې د نجونو سره وکتل. څو بیرته په سویډن کې مرستندوی ټولنې او خلک د افغانستان په وضعیت هم خبر کړي.
Sweden, she will inform and promote our organization and right.
اندرس وای هغه په سویډن کې زموږ د فعالیتونو او دلته د وضعیت پړه د خلکو د خبرول لپاره لیکنی کوي او خبري وکوي. هغه یو وار افغانستان ته راغلی او شمالي سیمه ته تللی و، نو شای بیا هلته ولاړ سي. لورین زینب نوکات الحوی د شکلنه او په خټه مراکش د خو په سویډن کې زیږیدل ده. په کابل کې د سویډن کمیټې مسولین وای د لورین د امنیت په خاطر به افغانستان ته د هغې سفرونه مخکې له مخکې نه